د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. په یو تازه خبر کې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. د خبر داس محل کې چې د جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري په پاکستان کې کیدونکې دي. د غرض په افغانستان کې د داعش فعالیت او په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا اندېښنې هم در سره شریکو، خو په سر کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې پاکستاني پولیس وایي چې دوی د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دو زمان او یو لسنه نور نن په پنجاب کې ووجل. او د فرانسې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس څخه غوښتي دي چې فرانسې ته په رسمي سفر ورسي. دا به وروسته راسي. خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه لرو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د غورسنی چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولایت په نوراک ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي 15 کارکوونکي تښتولی دي. او په جوزجان کې د جنوبیش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان عبدالغني له دوو نور کسانو سره وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول چې ملا عمر دوه کاله مخکې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تفسیر نه ده کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. د سولې عالي شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکچي پلابي مشر وای ټاکل سوی له طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د جمعې په ورځ ترسره سي. حاجي دین محمد نن لازادي راډیو سره خبرو کول چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند او باور جوړونې خبرې وسی.
بیشتر
احتمالاتی بود که در چین دوی مخکې د دې احتمالو چې په چین کې دا خبرې تر سره سی، خو اوس داسې معلومیږي چې دا خبرې په اسلام آباد کې وسی. پر همدې محل د دوه لوړپوړو پاکستانی چارواکو چې نه غوښتل نومې څرګند سي اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي، د افغان حکومت استازي او طالبان به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړی پړاو مخامخ خبرې په جون میاشت کې په پاکستان کې وسوي. د غور سیمه چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولایت په نوراک ولسوالۍ کې د یو ښوونځي جوړولو 15 کارکوونکي تښتولې دي. د غور ولایت ویان عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ټول چې یاد کسان 13 ورځ د دې ولسوالۍ په پسابن سیمه کې طالبانو له ځان سره بیولې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په جوزجان ولایت کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغني له دوو نور کسانو سره وژل شوی دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ټول چې قومندان عبدالغني تیر شپه په خپل میلمستون کې د ځای پر ځای سوو انفجاري موادو په چاودنه کې له خپل وزوی او یو بل کس سره وژل شوی دی. خاشي زیاته کړه چې یاد مواد د وسلوال مخالفین له خوا ځای پر ځای سوو، خو وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروند کوي.
پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه سامن او یو لسنه نور نن هغه مهال ووشل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې د پولیسو یو افسر سلیم کاروان د ملک اسحاق مینا تایید کړه. وزیر دی راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي. شپږ کسان چې نیول شوي وو هغوی ځولانه وو. د هغوی لس دولس کسان راغلل برید یې وکړ چې په دې حمله کې زموږ هم شپږ کسان سخت ټپیان شول. ملک اسحاق د امریکا د متحده ایالاتونو په نړیوال ترورستي لیست کې شامل وو او لشکري جنگوي په پاکستان کې د سلګونو ملکیانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې اکثر یې شیعه وو. ملک اسحاق څو ځله محاکمه شوی دی، خو کله چې عیني شاهدانو شهادت نه دی ورکړی د برات اخیستی دی. دی د جولای په 15 له خپلو دوو سامونو سره بیا ونیول شو. موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د پنجاب په مظفرګړ کې د ملک اسحاق د خوشي کېدو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د دوی مشر انتقالوه. د لارې په اوږدو نورو پولیسو له هغوی سره نښته وکړه چې د ډزو پر مهال ملک اسحاق او د هغه ملاتړي ووژل شول. له ملک اسحاق څخه د لسګونو هدفي وشنو او له طالبانو او القاعده وسلوالو سره د همکارۍ لپاره تحقیقات کېدل. په یو بل خبر کې په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا 3 لکه نورې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 19 زره کورونه تخریب کړي دي. راپورونه وای په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تلفاتو شمیر 8 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب کې 11 سو ته رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي وای دوامدار ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمیر سړکونه او پلونه لمنځه وړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وای ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فابیاس نن وویل چې د پخپل روحانی ته د فرانسې د ولسمشر بلندیک راوړی. فابیاس دغه خبره نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر غونډې وروسته وکړه. ټاکل شوی ده چې فابیاس به له روحانی سره نن وګوري. فابیاس یو ورځ وروسته تر دې ایران ته ولاړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا مغیرینی په تهران کې له جواد ظریف سره وکتل. مغیرینی له جواد ظریف سره تیره ورځ په تهران کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ شوي تړون ته اشاره وکړه او ویل دا د اټوم پاړه یو تړون دی خو په پراخه سطحه یو سیاسي تړون دی او یو پراخ تړون دی. دا داسې موافقه ده چې دا قدرت لري چې یو نوی سیاسي باب پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د او مغیرینی موافقه کړې چې د اروپا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه د بشري حقونو په ارتباط له تروریزم سره د مبارزې په اړه او پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین د مرتاس وای د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندې زوند جوړېدو پروګرام د انخري هڅې دي او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخونیسي چې هلته نږدې د ځان لپاره یو سیمه اختصاص کړي. د مرتاس بی بی سی ته وویل د ترکیه پوځي عملیات د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دې لپاره دي چې د ترکیه د جنوب ختیځ سرحد په اوږدو یو حایله سیمه جوړه کړي او په دې ډول هغه هدفونه پټ کړي چې د کردستان د کارګر ګوند یاغیان په نقشه کوي. واشنگتن د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري خو په عراق او سوریه کې د نورو کوردي ډلو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګي شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ ویلي وو چې دا ممکنه نه ده چې د سولې بهیر له کوردي وسلوالو سره چې د ترکیه ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تر سوال لاندې راولي ادامه وکړي. د کوردانو کارګر ګوند وای له انقره سره اوربن عملا هغه وخت پای ته ورسید چې ترکیه د عراق په شمال کې د پی کی کی پر کمپونو تیره اونۍ بمباري وکړه. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسول سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونو یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی خو د جګړو دوام یې مخې ته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروطه بشري اوربند غوښتنه وکړه. په یمن کې له 2 میاشتو راهیسې له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر د ملاتړیو او د حوثي اغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي بریدونه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي خبرونه او تفصيلي راپورونه پر وي پانه هم وګورئ او له دوستانو سره شریک کړئ. پته مو ده azadiradio.com. لکه چې وړاندې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر مانی منلی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه پیاوړي نه ګڼي خو وایي په وړاندې ګډه مبارزه پکار ده.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه او اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي مګر تر اوسه پورې دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولای.
په کندوز کې د یو روغتون مخ ته چاودنه سوې ده. تلفات یې څه دي؟
یو لس مجروحین مخته تر اوسه پورې راغلي شفخانه ته او دوه شهیدان دي. ټول ملکي خلک دي.
که وختونو راپورونه هم لرو په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او هم د مخکښو شوزو دوه ونیز پروګرامونه مهیروي. دا خبرونه مو تر 3 بجو ده چې ظفر باز ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. زمو شغله ازادي رادیو اوري. دوستانو یو تازه خبر وای چې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه منلې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینه د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې ملا محمد عمر 2 کاله مخکې مړ شوی دی خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. اسدالله الدین د کابل په استودیو کې دی له نور جزئیاتو سره.
ډیر مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. وروسته له دې چې د فدایي محاذ په نوم له طالبانو یوې جلا شوې ډلې د ملا محمد عمر د مړینې خبر ورکړ، اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییدوي چې د طالبانو مشر په 2013 کال کې مړ شوی دی. دا خبره د جمهوري ریاست یوې موثقې سرچینې څو شېبې وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې له طالبانو نه جلا شوې ډلې فدایي محاذ وویل چې د طالبانو د ډلې مشر ملا محمد عمر وفات شوی او ځکه دوی هم له طالبانو څخه جلا شوي دي. په دې وروستیو کې بیا د نیوز په نوم د پاکستان یوې رسنۍ وویل چې ممکن د ملا عمر زوی محمد یعقوب چې 26 کاله عمر لري د طالبانو رهبری په واړه واخلي. البته د دینوس په رسنۍ کې دا نه ویل شوی چې ملا عمر وفات شوی او کنه خدا ویل شي و که چیرې طالبان موافقه وکړي ممکن د ملا عمر 26 کلن زوی محمد یعقوب د طالبانو رهبری په غاړه واخلي. له دې وړاندې هم څو ځله د ملا عمر د مړ کېدو خبر ورکول شوی خو طالبانو تر اوسه دغه راپورونه رد کړي دي او دوی وایي چې د ملا عمر ژوندی دی او د امنیتي ملحوظاتو له امله یې دوی ځای او ادرس نشي مشخص کولی او دغه راز غږ او تصویر نشي خپرولی. خو دا ځل د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپریږي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې یو څه پرمخ تللې دي. څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره مخامخ رسمي خبرې وشوې او ټاکل شوې راتلونکې جمعه بیا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. دا چې د ملا عمر د مړینې خبر په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې پرمخ تللې دي څه اغېز به د سولې په بهیر وکړي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شېبه د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود را سره د تلیفون په کرښه دی. حاجي سید، خبرونه ته ښه راغلی. د ملا عمر د مړ کېدو خبر پخوا هم خپر شوی و، اوس بیا په داسې حال کې خپرېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ګرمې شوې دي، څه اغېز به وکړي د سولې په روانو خبرو او روانو پرمختګونو باندې؟
زما په اند باندې لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ او ټول هېوادوال زموږ په دې باندې خبر دي چې پاکستانیانو د ولسمشر اشرف غني سره تقریبا 9 میاشتې مخکې دا وعده کړې وه چې موږ طالبان تاسو سره مذاکرات ته کېنو او لومړی پړاو هم د دې مذاکراتو رسمي په مری کې خلاص شو. تر دې هدف پورې داسې فکر کېږي چې طالبان غواړي چې د کابل حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنن، یعنی پاکستان یو ډول په دوی باندې فشار راولي چې تاسو یا خبرو ته کېنئ یا د دوی په مشرتابه کې بدلون راولي. نو زه فکر کوم چې یو عامل دا هم کېدی شي چې د پاکستان ډېر زیات فشار دی په طالبانو باندې چې یا تاسو مشرتابه باید حاضر شي خبرو ته د افغانستان حکومت سره او که نه حاضرېږئ موږ په مشرتابه باندې تجدید نظر کوو. یو لامل دا هم کېدی شي. دویم لامل زما د نظره که چېرته ملا محمد عمر اخوند په واقعیت سره لکه څنګه چې دا خبرونه او رسنیو کې دا راځي دا وفات شوی، نو دې کې اصلي مسله دا ده چې د دې کدی ژوندی وی کېدی شو چې طالبان یو لاس په یوه خوله په دې راتلونکي مذاکراتو کې د کابل حکومت سره ناست وی، یعنی په سولې باندې اغېزې به ډېرې وي. اوس که چېرته ملا محمد عمر اخوند نه اوسي او د دې په غیاب کې بل سره مشرتوب ترلاسه کی، نو بیا په هغه صورت کې دا خبرې مشکلات سره مخ کیږي.
بله جناب حاجی صاحب، بیرو بخی، اوس چې دا خبر خپور شو خو تر اوسه هم طالبان نه دی تایید کړی، فکر کوي چې د سولې دویم پړاو خبرې چې راتلونکې جمعې په اسلام آباد کېږي دا به تر سیوري لاندې راولي او نتیجې به لکه څنګه چې افغان ولس ورته هیله مند دی او سترګې پلار دی نتیجې به هسې ملموسې نه وي؟
پرته د شکه په هغې صورت کې چې ملا محمد عمر اخوند نه اوسي د طالبانو مشرتابه تقریبا په درې برخو باندې تقسیمېږي. بیا کله چې دا تقسیمېږي هغه طبیعي خبره ده هلته داعش تیار په کمین کې ناست دی. نو یو شمېر طالبان د دې په ځای چې د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته لاړ شي بیا هم جنګ ته ځي. یعنې زه فکر کوم د دوی مرګ د افغانستان یا بیا د سول د مذاکراتو په ګټه نه دی. که چېرته دا وایي خبره یو لاس وه تقریبا تر 70-80% پورې د طالبان و اسلامی تحریک به خبره و دریز به یو که دهشو چاقی سول تیوله را جوره کری با، اما په دغه صورت که کچیر تا ده نویسی بل مشرتوب را منستکی گی تا دی خبره ده چه ده طالبان و لیکی فاشل کی گی او تقریبا تا چو دلو باندی به یو دلو به سوله که دو دلو نور به جوره
کری. بله دیر منان آجی سیب، کور آباد د خبرونې وخت کم دی. حاجي صاحب تاسو نه ډېره مننه. فریبا جان، باید ووایم چې موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د طالبانو نظرونه هم له ځان سره ولرو په دې اړه، او په دې اړه نور وضاحت له اورېدونکو سره شریک کړو.
بله، ډېر مننه دوستانو. اسدالله لودین وایي چې تازه راپور په اړه موږ ته جزئیات راکول. دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ سوی دی. که څه هم تر اوسه طالبانو دا خبره نه ده منلې، خو ټاکه سوی د افغان ولسمشر ویان په شاوخوا دېرشو دقیقو کې په دې اړه یو خبري کنفرانس ولري، او په کابل کې به دغه خبر په رسمي ډول اعلان کړي. نور جزئیات به له خبریالانو سره شریک یو. په دې اړه به تاسو هم تازه جزئیات، خبرونه، راپورونه، تحلیلونه او مرکه د ورځې په اوږدو کې له ازادي رادیو څخه واوري. اوس په راستو دي چې ملا محمد عمر څوک وو؟ احمد شیبر د نوموړي ژوندلیک ته کتنه کړې ده چې جزئیات پر سر شریک کړي.
مولا محمد عمر له 1989 میلادي کال تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو د رژیم مشر و. ملا عمر یو له هغو کسانو چې د امریکا متحده ایالاتونو پسې ګرځېدل. ملا عمر په 1995 کال کې د کندهار په نوده کلي کې په یو بېوزلي کورنۍ کې وزېږېد. ویل کېږي چې له پلاره یې نه کور درلود او نه هم ځکه. د ده پلار هم ملا و. د ملا عمر پلار چې کله مړ کېده دی د 3 کلونو و. دی له پلاره یو زوی و. بیا یې مور د ده له تره مولوي محمد انور سره واده وکړ، او درې ناسکه وروڼه او څلور خویندې وزېږېدې. مولوي انور ملا محمد عمر ته ابتدایي دینی تعلیمات ورکړل. بیا د دوی کورنۍ اورزګان ته ولاړه، او هلته یې تره په یو جماعت کې امامت پیدا کړ. کله چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته راغلل، ملا محمد عمر شاوخوا 19 کلن و. هغه وخت دی د کندهار په میوند ولسوالۍ کې و، او له مجاهدینو سره یو ځای شو. ملا محمد عمر د مولوي محمد خالص د اسلامي حزب د قومندان ملا نیک محمد په جبهه کې و. په کابل کې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې پیل کړې، د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو تحریک له کندهاره پیل شو، او بیا یې کابل په 1996 میلادي کال کې ونیو. ملا محمد عمر د خپل نږدې 5 کلن واک پر مهال په کندهار کې پاتې شو. ملا محمد عمر په دې موده کې د القاعده شبکې له مشر اسامه ابن لادن سره نږدې اړیکې پیدا کړل، او په 2001 میلادي کال کې چې کله په نیویارک او واشنگتن کې القاعده شبکې تروریستي بریدونه وکړل، ملا عمر د اسامه ابن لادن دفاع وکړه، او د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو چې کله په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر ضد هوایي بریدونه وکړل او دا رژیم یې نسکوره کړل کړ، ملا عمر ترای تم شو. او له 2001 کال را وروسته د ملا عمر وخت په وخت چاپي اعلامې خپرېدې، خو د ویډیو چې کله خپره شوې ده هغه هم چا نه ده تایید کړی، او داسې ویډیو هم نه ده خپره شوې چې هغه ثابته کړي چې دا ملا محمد عمر دی، او د ده عکسونه هم ډېر لږ خپره شوي دي. او اوس ویل کېږي چې له 2013 کال راهیسې ملا محمد عمر وفات شوی دی.
بله، مننه شیبر صاحب ستاسو نه چې دغه معلومات مو د دوستانو سره شریک. اوس به هم دوستانو په همدې موده کې چې د ملا محمد عمر یعنی نوم ډیر نه اخیستل کېده، د ده په غیاب کې د ملا اختر محمد منصور نوم ډیر اورېدل سوی دی. په دې اړه هم موږ یوه مرکه درته لرو چې هغه به وروسته راسي. دغه راز د طالبانو یو پخوانی قومندان اکبر، هغه چې د جهاد په کلونو کې یا د جهاد د کلونو رئیس ملا محمد عمر پیژني، او اوس د افغانستان د ژغورنې د غورځنګ مشر دی، هم له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. فرشته نګا ورسره مرکه کړې ده چې تاسو ته به دروړو.
د روسانو په وخت کې مرز طالبانو په نامه باندې شورا درلوده، او د شورا مشر یې زه وم. نو په هغه کې په شورا کې دیم را سره و، نو موږ د نیدو سره پیژنو چې لیدلې مې دي، ډېر مې لیدلې دي په عملیاتو کې. زما سره په میاشتو میاشتو د دوی انډیوالانو ملا برادرو دا ټول را سره ملګري شوي دي، او زه پېژنم، ښه پېژنم، را معلوم دي، او د پاپه باندې معلومات سره لرم.
کله چې د طالبانو رژیم منس نه لارل، دا بیا اخرنی ځل تاسو ته څه معلومات د کوم ځای کې دی؟ پاکستان کې او په افغانستان کې اوسېدو؟
نه، دا معلومات نشته را سره. نو په دغه نسبت باندې چې چاته معلومات نشته، دا اول سره د اوسېدل ډېر خفیه وه. چاته دا نه معلومېده چې په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې چیرې دي که په پاکستان کې چیرې دي. نو په دغه نسبت باندې تر اوسه پورې هم دا خبره سرګند نه ده لکه خلک چې وایي چې محمد عمر خان مرسوی دی. نو زه خپل دا وایم چې وسته دا خبره د شک کې پاته ده او د دې ملګري چې دی دا خبره نه تاییدوي او دا ردوي.
تاسو وویل چې دا ډېر زیات نږدې تاسو سره په جګړو کې پاتې شوی ده، څرنګه قسم انسان د سیاسي د لحاظ نه دا څنګه سونه هوښیار سړی دی د جنگ د لحاظ نه؟ تاسو لږ معلومات ما ته راکړئ.
محمد عمر خان خپل ښه مجاهد و، یوه نشانی د شجاعت یې دا وه چې سترګې یې په جهاد کې ورکړې وه د لاس، او نور هم ښه طبیعت والا سړی و، او دا سړی و چې داسې نه و چې په سیاست کې ډېر رسېدلی سړی و، یا په جهاد کې و په دغه کې ښه سړی و او په طبیعت کې ښه سړی و. دا په دې نسبت باندې نو په ده باندې یو څو کسه په خپل ګروپ په خپل اتاق کې راجمع شوي وو چې د خلکو ترمنځ د یو منل سوی سړی و.
دا دوه ورځې کې د سولې دوام پړاو خبرې شروع کیږي، تاسو څه فکر کوئ داسې خبرونه چې اوس راځي نو دا سولې خبرې سبوتاژ کول دي، یا د دې خبرو بیا د سولې خبرو باندې څونه اثرات کیدای شي؟
زه دنیا دا چار چا دا خبره کړي هغه په افغانستان کې زما فکر صلح نه غواړي، ځکه چې که دا کیسه رښتیا هم پېښه وي محمد عمر خان په افغانستان کې نه وي، نو بیا د هغه په دې وخت کې بیا ضرور دا و چې دا خبره نه وای یاده سوی څو چې په افغانستان کې صلح راغلې وای، افغانستان خلک د دې مشکلاتو د دې دربدري و د دې فقر و مسکرات و د دې احتیاج و د دې تخلاصي وای، بیا که دا خبره ښکاره شوې وای بیا به کوم نه و. زما فکر باندې دا چې هر څوک دغه کوي دا به هغه څوک کې خامخا چې نور هم په افغانستان کې جنګ غواړي او په افغانستان کې صلح نه غواړي.
دا اختر محمد منصور څوک دی؟ دا څنګه کس دی چې اوس د سولې خبرو ته مشري کوي؟ د هغې په مشرتوب کې د سولې خبرې کېږي په پاکستان کې.
اختر محمد منصور هم دغسې پېژنم لکه ما چې درته وویل د مخه د محمد عمر خان په باب کې، هغه هم د جهاد په وخت کې نږدې جبهه وه دی چې د چا سره وو، هغه عمر بس تقریبا متفق خلک وو، د یوه دغه خزې خلک وو. اختر محمد منصور هم په خپل دغه کې ښه سړی دی و ښه مجاهد دی و او په خبره باندې تر ډېره حده پوهېږي، او دا په هر وخت کې داسې په دغه کې داسې مشر تاته سوی دی د طالبانو په وخت کې د انوردي وزیر و. نو هغه هم کولی شي زما فکر باندې چې په افغانستان کې د سولې خبرې مخته یوسي.
د سنو د افغانستان د ژغورنې د غورځنګ مشر سید اکبر هغه وایي چې د جهاد له کلونو راهیسې له ملا عمر سره پېژندل او د هغه د شخصیت په اړه د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. یو پوښتنه بله ده چې د ملا عمر د غیابت په وخت کې د هغه پر ځای چا دغه کار کوي؟ لکه چې مخکې سید اکبر هغه هم اشاره ورته وکړه، ملا اختر محمد منصور دی چې د هغه نوم ډېر اورېدل سوی دی او ته د طالبانو په استازیتوب د سولې مذاکراتو ته هم کسان لېږلي دي، خو دغه کس یا ملا اختر محمد منصور څوک دی؟ په دې اړه بیا زموږ همکار نوریاس نوری له احمد سیدی سره خبرې کړې دي، او سیدی هم په دې اړه څرګندونې لري چې ملا عمر څنګه وژل سوی دی او څوک.
ملا عمر دوه ورځې سیالان درلوده، بلې اختر محمد منصور. اختر منصور د عبداللطیف منصور ورور دی او پخوانی منصور یو وخت وزیر و د مجاهدینو په وخت کې د هغه زوی ده. دی اصلن د پکتیا دی، اصلن د پکتیا دی، اما عبدالقیوم ذاکر کندهاری دی. تاسو معلوم ده چې یو نیم کال مخکې عبدالقیوم ذاکر د بغاوت لپاره آیسای دی د امریکا، وروسته زمینه آماده شو چې اختر محمد منصور د ملا عمر چاره وکړي. یعنی اختر محمد منصور د ملا ګلاغا په همکاري چې د ملا عمر خپلوان دي، داسې اطلاعات ده چې هغه ملا عمر له منځه وړي. اوس استخبارات پاکستان او اختر محمد منصور لګیا دی چې د دې ایران دپاره کوم بهانه جوړ کړي چې څنګه اعلان شو چې یو سړی دوه کاله کېږي چې ماته اوس به اعلان کېږي. دا چیرې و؟ اوس مصروف ده چې یو بهانه پکې پیدا کړي.
تر اوسه پورې د ملا عمر په غیاب کې ډېر ځلې د نوم اورېدل کېږي، په وروستیو کې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو استازي هم ده استولي وو. که چېرې دغه خبره رښتیا شي چې ملا عمر په هر دلیل چې وي نور نشته، مړ شوی ده یا وژل شوی ده، د طالبانو مشري اوس اختر محمد منصور کوي؟
طالبان کوم جلسه نه دي کړې چې اختر محمد منصور رهبر تعین کړي، د خپل ځان رهبر بولي. اما طالبان په منځ کې مخالفت ده، د دې په مخالفت ده چې لطیف منصور، اختر محمد منصور، ملا ګل آغا طرفداری کوي د اختر محمد منصور نه، او ملا ننی نورالدین ترابی هغو تلاش کوي چې ملا اختر محمد ملا عمر سوی یعقوب رهبر
دغه د اختلافات تاسو یادونه وکړه. دغه اختلافات به د سولې پر روانو خبرو چې اوس نوې پیلېږي یا پیلېدونکې دي رسمي خبرې په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
یا دا مذاکرات خو بیرې شکل نتیجه نه لري. اول د طالبان په منځ کې اجماع ملي وجود نشته. مثلا د اختلاف احمد ګروپ سره مذاکره کوو، بیا نو ملاقات مذاکره به څه کړو، ګلبدین حکمتیار به څه کړو، حقانی به څه کړو، نور منصور دادنه به څنګه کړو؟ دا خو اجماع ملي نشته. نن په کابل کې هم د ډاکټر عبدالله اشرف خلیف په مرسته طالبان سره مذاکره و نور ملت نه دي پاتې ده. دا پیګشمه مې خو یو وخت ما به کینسل او دا څه پاتې ده نور نه پاتې کوم شي معلوم ده.
د سیاسي چارو څېړونکی احمد سیدی و چې وایي ملا محمد عمر په خپل مرګ نه دی مړ سوی، بلکې د طالبانو ډلو ترمنځ د اختلافاتو له کبله وژل سوی دی. دوستانو، د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل سوی دوې ورځې وروسته د جمعې په ورځ په پاکستان کې د سولې خبرو دوهم دور وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اور باندې لانسي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدله سي. پامدیال کې د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسوال مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. او اوس چې د ملا محمد عمر د مړینې خبره کیږي، نو که چیرې دا خبره افغان حکومت او هم په خپله د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید شي، نو دا به د سولې په خبرو څومره اغیز ولري؟ تاسو کولی شئ خپل نظرونه موږ ته د اسمسونو له لارې راولېږئ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس موږ ځو یوې بلې موضوع ته. کته هم د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یو پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ یې موجود دی او باید په وړاندې یې ګډه مبارزه وسي. نور حال په دې اړه د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولای، خو خطر یې شته، ګواښ شته، او دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو یو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مهم کسان ووژل شول، او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمېر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی، او له دوی سربیره یې یو شمېر بهرني جنګیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمېر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولای شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نه موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بل یې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو. لبد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ کښته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما په اند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي.
مشکل بزرګ بر افغانستان خلقت کړ.
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي حکومت د دغې ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي او ولسی پاڅونونو ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودرېږي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمي
حکومت چیز نمیتونه پالیسی جنگ در دست
حکومت هیڅ هم نسی کولای. د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده. کوونو حتما بریالی کېدو بل لار نسته غیر دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاشماتونکي جواب ورکړي.
جواب دندان شکن به اینا بتن
د چارو شمیر کار په هم بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریالي نه بولي او وایي دغه ډله نشي کولای شي په افغانستان کې شته دینی ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخه کړي.
په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه مو د ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې. اوس هم 2:30 دی. احمد شیبر په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر وفات شوی دی. دې سرچینې د نوم نه شودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مذاکراتو د پلاوي یو مشر وایي چې ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبري د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې بل سبا شروع شي. په جوجان ولایت کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغنی له دوو نورو کسانو سره ووژل شو. پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه سامن او یولس تنه نور نن هغه مهال ووژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو رښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي. د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمرتاس وای د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندي سوند جوړیدو پروګرام د انقری هڅري او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخه ونیسي چې هلته نشتی د ځان لپاره یو سیمه اختصاص کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وای ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نوامبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړه.
احمد شیبر نه په مننی سره اوسم اقتصادي خبرونه اورو.
دا سلام پرانیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري په شمازون کې د غالي عبدلو د ټولنیز شورا مشر خبرداري ورکوي که به هته د افغاني غالي د قاچاق مخونني ولچینو دوی به په بهر کې د افغاني غالي د عبدلو په برخه کې پنګونه وکړي. د دې ټولنی مشر ستار بیگزاد ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 20 لک متر غالي عبدل کیږي چې له دې جملې څخه 15 لک متر په شمازون کې تولیدیږي. د نومړي په وینا له دې جملې نه 15000 متر په افغانستان کې خرڅیږي او نور ولیه په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کیږي. شغلی بیگزاد اندیشنه څرګنده کړه چې پاکستان ته قاچاق شوی غالي د پاکستانی مارک او نشو په لګول سره په اروپایی او امریکایی هیوادونو کې په لوړو بیو خرڅیږي چې دا مسله د افغاني غالیو هویت او لدی په لور د هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د ملي تدارکاتو د اداري مسولینو وایي چې د عامه تدارکاتو د اصلاحاتو د ریفورم پروسه پیل شوې ده. د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې ستر سلاکار محمد سهیل کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي تدارکاتو په برخه کې به د پام وړ اصلاحات راشي. هغه زیاته کړه چې د هغو 250 قراردادونو له جملې څخه چې په تیر او روان کال کې پکې پرمختګونه شوي نه دي د تدارکاتو ادارې 201 ستر او واړه قراردادونه تایید کړي دي. وروسته خبر دا چې د هلمند ولایت د کرنی ریاست مسولین وای چې دغه ولایت د محصولاتو د زیرمه کولو لپاره د سړو خونو جوړېدو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کرنی ریاست د میکانیزه برخې رئیس محمد الله منلی ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د سړو خونو د نشټوالي له کبله د دې ولایت محصولات بهر هیوادونو ته صادریږي او د ژمي په موسم کې بیرته دغه محصولات په لوړ بیه افغانستان ته واردېږي.
خصوصا د هلمند یا د ځینې د نورو ولایتو محصولات موږ په خپله وینو چې ګاونډي هیوادو ته هلته پروسس کیږي. د هلمند یا په افغانستان کې د پروسس ماشینه نشته او هلته په یخ خونه کې ساتل کیږي. دوی میاشت درې میاشتې وساته چې بیرته همدغه شان بیرته افغانستان ته راځي.
شغلی منلی ټینګار کوي که حکومت په هلمند کې سړی خونی جوړ کړي د بزګرو د اقتصادي ودې ترڅنګ به نور ولایتونه هم د هلمند له محصولات څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ او شل پوله، یو ایرو اووه شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یو پونډ درې نوي افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او پنځه پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، زر پاکستاني کلدارې 590 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ او شپېته پوله.
دوستانو تاسی زموږ غله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو پر منځني سپدولس شپږنوي او پر اف ام 100.5 په ټول افغانستان کې صاف او وازي اوریدلای سي. دغه راز موږ په دې خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو په سر کې دلته یو بل راپور لرو چې پاکستانی پولیس وایي چې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. دا چې جزئیات یې څه دی زموږ همکار زبی شفق به نور معلومات راکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبې پر سهار د ایالت په مظفرګر سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکر جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي، دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګر نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکر جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای ووژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقاتو وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګر ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپک وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې ول چې څه کم 15 کال یې په زندان کې تیر کړي ول. که څه هم هغه په 2011 میلادي کال کې له زندانه خوشي شوی و، خو تر خوشي کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړو، خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشي کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاهي صاحب ډلې غړی او خو وروسته یې په دې ډله کې د اختلافاتو له امله په 1969 میلادي کال د تنظیم لشکر جنګوي په نامه یوه بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکر جنګوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي و. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2003 میلادي کال د ملک اسحاق لشکر جنګوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او دی د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په پاکستان کې د لشکر جنگوي مشر وژل شوی دی. او سموزه د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته، د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر بم چاودنې ډېر لسوتنه ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا چاودنه نن سهار د کندوز د حوزوي روغتون مخته سوې ده چې د چارواکو په خبره د پیښې قربانیان ټول ملکي خلک دي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندز ولایت کې د موټر بم چاودنې له کابله دیارلس تنو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندز ولایت د حوزوي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د چهارشنبې ورځ د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه چې له کابله یوه ښځه او یو نارینه وژل شوي، همدارنګه 11 تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. د کندز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د دغې پیښې په اړه کې آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
یو انفجار شوی په عام سړک کې چې دغه له کبله 11 مجروحین ته تر اوسه پورې راغلي شفاخانې ته او 2 شهیدان دي، چې په دې 2 شهیدانو کې یو نفر سیاسره ده او یو نارینه ده. مجروحین هم ټول ملکی خلک دي چې زیاتره سوارلۍ دي، موټر وه او هغه موټر هم تخریب شوی ده، سوارلۍ هم مجروح دي. مجروحینو په جمله کې یو نفر حالت وخیم ده، نور نسبتا ښه دي، چې ټولو ته په سره وخت رسیدګي شوی ده او اوس هم مریضان درملنه لاندې دي.
په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی هم دغه پیښه تاییدوي. حسینی وویل چې د دغه پیښې هدف تر اوسه پورې روښانه نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي، خو تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې ده چې په دې ورستیو کې په کندز ولایت کې نامنویو زور اخیستی دی چې له کابله یې د دې ولایت ټول اوسېدي اوسیدونکي ډیر پاندېښنه کړي دي. د ویلو وړ ده چې څلور میاشتې کېږي د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه همدارنګه څه باندې یو میاشت کېږي د دې ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ری کچيري د انټرنیټ سنتلري نو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري او راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي راډیو .com. دوستانو مخکې تر دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته ورسو، یو بل مرکه لرو. البته د اداري فساد په اړه د پکتیا ولایت ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي د پیداره کې فساد نشته او د چا غیر قانوني غوښتنې ونه مني. له شاغلي احمد خیل سره زموږ خبريال داود تپان مرکه کړې ده.
د پکتیا ګمرک تیر کال هم الحمدلله په خپل پلان کې ډیر کامیاب و، مخته ولاړه، ډیر لاسته راوړنې لرلې. چې تیر کال تقریبا مونږه وتوانېدو چې د خپل راکړ شوي پلان نه 30% مخته لوړ شو. په دا حساب ویلی شو چې موږ خپل پلان هم عملي کړو. 30% وړاندې هم تللي وو او سا کال هم الحمدلله د تیر کال په پرتله په مخ روان یو، او خپل راکړ شوی پلان چې سا کال نسبت تیر کال ته ډیر دروند او ملامتونکی پلان دی، خو بیا هم په د خدای په توکل او د خپلو مامورینو او د مربوطه ارګانونو په همکارۍ سره کولی شو خدای ته امید لرو چې خپل پلان لاسته راوړو، پلان عملي. هر کال بل کال ته تقریبا 30% الی 40% پلان زیاتیږي. خو کله کله دغسې کیږي چې بعضو ادارو ته د خپل وس توان مطابق پلان ورکوي. مثلا مونږ په تیر کال کې 3.6 میلیونه افغانۍ پلان لرلو، او مونږ وتوانېدو چې 5.9 میلیونه افغانۍ جمع کړو، چې دا یو ډیر لوی رقم و. او نو موږ ته باید دغه مطابق 30% لوړ ټارګټ راکړی وای، پلان یې راکړی وای. خو څه وایم چې خوشبختانه یا په هر شکل، خو خوشبختانه چې دوی هم د پکتیا ګمرک اوس د سیالو ګمرکو په قطار کې ارزښت لري. نو ځکه یې هغه 30% چې کوم ټارګټ لوړیږي هغه یې په نظر کې ونه نیولو، په یو لویه کچه غټ ټارګټ یې راکړ چې سا کال یې 800 میلیونه ټارګټ راکړی.
تر اوسه پورې دا د شپږ میاشتې پوره کېږي، عواید مو کومې کچې ته رسېدلي دي؟
د تیر کال په پرتله سا کال زمونږ عواید 50% په مخ تللي وو. د تیر کال په پرتله سا کال په دې دوو روبو کې یا په شپږو میاشتو کې 50% مونږ مخته یو، او د راکړ شوي ټارګټ سره تقریبا خوله په خوله یو. امید دی چې دغه د ژمي چالشونه او دغه امنیتي مشکلات، دلته قومي ستونزې چې تاسو هم په دې کې شاهدان یوئ، دغه ټولې د دې سبب شوې چې مونږ ډیر پیشرفت ونه شو کړلی. امید دی چې د پاتې شپږ میاشتې به زمونږ ښې راسته راوړنې وي، او مونږ به د راکړ شوي پلان نه ډیر په مخ لاړ شو.
د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل چې وایي د تیر کال په پرتله د سږ کال په شپږو میاشتو کې د دغه ولایت په عوایدو کې 50% لوړوالی راغلی دی. دوستانو مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ ښځو پروګرام ته ورسو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو د نن ورځې د سر موضوع یا سر خبره ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ځینې سرچینې دا تاییدوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. په دې اړه بیلابیل غبرګونونه، تحلیلونه او مرکې کولی سي د ازادي راډیو له لارې واوري. دغه راز ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولتي رسنیو یا ملي راډیو تلویزیون د لارې هم په څو شیبو کې په دې اړه یو خبری کنفرانس ورکړل سي، او خبریالانو ته په دې اړه دقیق جزئیات په رسمي ډول په ډاګه سي. نو هر پرمختګ چې وسي ازادي راديو سره وسي او ځان له تازه خبرو خبر کی په همدې ال کې کچيري دا خبره د افغان حکومت او خپل د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سينو تاسو په فکر دا په د سولې پر خبرو څه اغیز ولري په داسې حال کې چې د سولې خبري د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکي نو که خپل نظر مشترلیږي او د افغان بیسیم سیم کارت لري نو د تاسو وتل سمیره لالاري مشته اس ام اس وکي او خپل مسج او نظر راوستوي اوس موجود اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست سید کمال شریف يم لازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 19 ماده پاړه چې تعذیب سوی یا زبرول سوی شخص د حقوقو پاړه بحث کوي خبرې کوو دا چې د اساسي قانون په 19 ماده کې د تعذیب پاړه سول سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستاله مریم زرمتی ده مېرمن زرمتی د افغانستان د اساسي قانون په 19 ماده کې د تعذیب زبرول پاړه سول سوی دي
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 19 ماده دی اساسي قانون کې لیکل شوی دی چې د انسان تعذیب منع دی هیڅ څوک نشي کولای چې لبل شخص څخه هاته د حقایق د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي هیڅ څوک نشي کولای یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات هیڅ څوک نشي کولای په هیڅ وجه نشي کولای د هیڅ شي لپاره نشي کولای انسان تعذیب کی یا تعذیب کولو ته مجبور کی او یا هم د تعذیب کولو امر ورکی حتی کاغه کس تر تعقیب لاندې وي په توقف کې وي او یا هم په جزا محکوبی یعنی په درې حالاتو کې که یو څوک مزنون وي که یو څوک تر توقف لاندې وي او که یو څوک مثلا جزا هم یې حکم ورکړل شوی بیا هم څوک نسي کولای سي هغه تعذیب کړي یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولای سي صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منه دي یعنی په ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنه په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی یا جوړ سوی دی د دې لپاره د ټولنه کې نظم جوړ کی او د انسانانو اړیکې تنظیم کی خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د جزاګان او تطبیقول ساغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي د جزاګان نامنون کړي او امکان نه لري په ټولنه کې هغه جزا تر سره شي نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې که څه په کورنۍ کې وي که څه په اداري مراجعو کې وي که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې په تعلیمي نظام کې وي تعذیب منه ده یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کی او یا هم هغه په دې باندې ورټي تا دا کار غلط کړی ده یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه تعذیب سبب سي مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو یا همیشه همدا فرهنګ وسي په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي یو شاګرد به دیغه نه بیریده او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې وي چې باید یو کس وبیریږي د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وي چې هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی که بل لستقي ناوخته راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل حالانکه چې دا د انسان د کرامت چې انسان اشرف المخلوقات د هغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده دلته ویلي دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې. په داسې یو حالت کې هم تاسې نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کوي، نو په عادي حالتو کې خو هېڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسېږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپله یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کېږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون دغه دپاره مشخصې جزاګانې لري. حتی په عسکري قوانینو کې دغه دپاره دندې نه ګوښه کول، قصیر حبس، دا مسایل ورته پیشبیني سوي دي. دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب سوی ده، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی له جزا نه دی لرې پاته کېدای نسي، یعنی د قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. میرمن سرمتی، یو تعذیب سوی آزاد سوی شخص څنګه کولی سي چې له اړوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي؟
لومړی خو داسې هغه اقرارونه چې د تعذیب تر لاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري، یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. دوی په لومړی قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی ووایي چې موږ باندې دا اقرار په زور او په جبر اخیستل سوی ده. دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کېږي، دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي، یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکړي، یا هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکړي، او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته وهڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونشي، او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي د هغو د دې عمل مخنیوی وسي او وکولی شي دوی د خپل حق نه دفاع وکړي.
ډېره مننه. د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند تعذیب اثرات به په ټولنه باندې څه وي؟
انسان هم فزیکی لحاظ هم روانی لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلېږي. نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتېږي او د هغه روحي حالت خرابېږي، نو طبیعي ده چې دی به نور یو نارمل شخص نه وي په ټولنه کې، چې دی وکولی شي چې په ارامه اعصابو باندې په ټولنه کې ژوند وکړي. د هغه نه بغیر په فزیکي لحاظ باندې هم که دوی سره کومه ستونزه پیدا کېږي، نو دوی له جسمي لحاظ هم صدمه ویني، او بر علاوه د هغه له اخلاقي لحاظه په ټولنه کې که چېرته دوامداره تعذیب په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ وګرځي، نو کېدای شي چې د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډېر زیات لوړ ولاړ شي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرې نه ږدي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعضې مسایل مثبت تاثیرات ولري، باید همیشه عملي نه سي او تعذیب خو طبیعي خبره ده چې قانون ویلي دي په خپل شرعي قوانینو کې موجود ده چې شرعي دي کرامت خلاف اتم مجازات امکان نه لري یو کس ته ورګي نو د دې لپاره تعذیب مثبت پایلې په ټولنه کې نه لري بدبختانه منفي پایلې لري او لږ له جمله نه یو منفي پایلې هم ده چې په ټولنه به خشنه وي او همیشه به تاوتریخوالی په کورنیو کې موجودي په ادارو کې به تاوتریخوالی موجودي د انسانانو روابط به ضعیف وي او اخلاقي مسایل چې انسانان وکولی شي یو له بل سره په دوستانه او په ښه شکل بندیزونو کې دا موضوعات سطحې راټیټېږي او بالاخره انسانان د تحمل پذیري قوه له لاسه ورکوي نسي کولی شي په ټولنه کې ښه ژوند سره وي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وسمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام ملسه
مخکخې خزي
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه د پانزي د تربیتي علومو رئیس ده. لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه سستون سي لري.
په دې مواردو کې د ښځو تمویل او د ښځو نظریات ته کم ارزښت ورکول په دې مکانو او ماسي سوالاتو کې لیدل کېږي او دغه موضوع ځینې وختونه ښځې ځوري او مجموع کې د نورو ښځو چې پوهنتونونو کې اکثرا افسران دي د دې شکایت لري چې دوی علمي آثار یا هغه کومې دوستي چې باید تایر مرایم شی پوکسی و تا دی دیپارتمنت یا دی جنو کسان لخوا خاندون مخکی چیزی او اکثرا رحمما افتاد کن سیره اغار تا نوکه او پخفل وقت نگوری او داغا موضوع باستی دو گردی چی دی دی اغا ادمی ترخی پخفل وقت او زمان اجرا نشی دو اغا سرا سرا کوم چانسونه یا بورسونه چې د ښځو دپاره پانتونو تولید کړي او هغه هلته باید ښه بسندیدي شي په ډېرو مواردو کې په دې دلیل چې ښځې انګلیسي ژبه باندې پوره تسلط او حاکمیت نه لري دغه چانس د دوی نه خستل کېږي او مدام ته ورکول کېږي چې دغه یوه ستونزه په مجموع کې ګڼل کېږي او په بعضې مواردو کې چې مور ورسره مخامخ کېږو هغه دا دي چې کله کوم امتیاز د مځکو یا د اپارتمنونو په اړوند په پارکمنو کې توضع کېږي نو اکثرا دغه امتیاز نران خلي په دو دلیل چې تاسو خو په یو بلې کورنۍ پورې متعلق یا یو نر د تاسو مسؤلیت لري نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کېږي او اکثر موادو کې مخکې ځونه چې ښځې د خبرې شي دغه وخت کې توضع کېږي او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نو زه په پوهنتون کې یوازینۍ ښځه یم چې د نوو ښوونځیو په منځ کې د ریاست چارې مخته وړم.
کریمه جان، دریز تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته او تعلیمي مسلې ته، چې په دغه برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي. تاسو د ښځو د وی فعال په صفت باندې د حسنه ده کړی چې نور میرمنې لزان سره یو ځای کی او د خپل حقونو د غشتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو د غستونز تر وی بریده پوری حواري شي.
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو. اکثرا ادارات په دوه تورن کو چې ست حق نه ورکول کیږي. خو په ډېرو موادو کې کله ښځه یوه ریاست ته یو پوست ته د اداري کاندیدي د دوی خپله یعنې نه غواړي اقدام نه شي کړی، مترادده وي او اکثرا د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دو اساس داسې چې یعنې تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بد وي هم نه دی. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو وکړي ما فعال کړم او زه اکثرا د نران په مسایلو کې دا کړې نوم لایلی دي او لکه یو بل مر چې مقابله کې یا د خپل څنګه په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي. ارن دی و نه رئیس په څیر ما برخورد کړی، کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوې نه یم. خو کومې ستونزې چې ما تاسو ته یادې کړې، دغه هغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې نور ښځې د خپل حال
تاسو هم زمانه د نورو په وینامو د شزو ستونزو ته اشاره وکړي او د شزو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي، د دې لپاره سي دغه ستونزې او هغه نورې ستونزې حل شي. ستاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
توانایی نور تا راسی اکثرا به دې دلیل چې ښځې د کورونو مسؤلیت هم لري، د بچو مسؤلیت هم لري، دې نسبت اداري چارو ته او نسبت علمي و اکادمیکو چارو ته لږ څه بې تفاوته معلومېږي. نو په دې اساس دوی باید یو تعهد ولري او په قاطعیت د خپل حق نه دفاع وکړي. نو ډېر وخت په دغه مسئله کې زه خپله ښځې ملامتوم.